یوازه لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تاندې څانګې پروګرام او همداراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای په سر لپرون ماسپښین رئیس جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رسیدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي، مګر په جګړه کې د ښکېلو وسلوالو شمېر زیات دی او پولیس یې د کنټرول وس نه لري. په لغمان کې د یو کور د دیوال د لوېدو په پیښه کې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا پیښه د لغمان ولایت د مرکز اړونده یونس چوک سیمه کې شوې چې د یوې کورنۍ درې غړي پکې مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د خبر له مخې د کورنۍ مشر، میرمنې او کوچنۍ لور یې مړه شوي دي او ټپیان روغتون ته رسېدلي چې ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت نازک بللی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دې کورنۍ غړي د ګرمې هوا له کبله لخونو بهر ویده و. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتا سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزی ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې چټکوالی به یې په ساعت کې له شپېتو تر نوي کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو سیلابونو کې سخت ځپل شوی دی. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رافه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیلو نن بیا د غزې په دې جنوبي ښار کې نورې حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نښانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن په رافه کې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیلو ته خبرداری ورکړی، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیلو تر اوسه له خپلو حدودو څخه پښه نه ده غځولې. د اروپا د پنځو متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپله غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د اته لکه مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولیږي. د اروپایي ټولنې او ناټو پنځلسو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولنډ د ولسمشر اندری دودا، د هالنډ د صدر اعظم مارک روټ، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریډریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د لسګونه زره 155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړی جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په ماښام د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د جون په څلرمه د کابل په وخت د سهار په 15 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 19.25 او 15 متره لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 12.9 منځنۍ څپه خپرونې کوي. په څو شېبو کې د ازادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه خپریږي. لومړی تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه. تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام دی او د ازادۍ میلمه په پروګرام کې نن اسمت سروان په برتانیا کې له یو دیره ډاکټر ارشاد منصور سره خبرې کړې دي. ارشاد منصور اوس په برتانیا کې اوسي او په افغانستان او برتانیا کې ډېر ډاکټران روزلي دي. لومړی پام وکړئ تاندې څانګې پروګرام ته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بل ځان دی بل چا سره پرتا لکه ما او هغه دې تزه ونه شم رسیدل نو زه به خامخا په غلطو لارو باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپل مخو ته رسیدلی شي؟
ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن امدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اپتم کو خای تاسو هم داسې ځوانان د دلیوی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، لږه کسانو سره ځان پرتل کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړي، زیار وستلی، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځای رسیدلې دي. و وشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچیر موږ داسې مخې وټاکو چې هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسم کارونو ته مخه کوو.
زه خپل مثال درته مګور، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر دې باندې ځقنات کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري، هغه سره ځان پرتل کې دماغ خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو دې باندې زیات وخت پتیری دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزره ځان پرتل نه کې هغه څه چلري په ماغه باندې قنات وکي او د وخت پتیری دو سره کچیر ته وسړی قنات وکي، نو د وخت پتیری دو سره کې دې شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف تر لاسه کړي. کم چا سره زغ ځان پرتل کوه هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزه خپل هدف تر لاسه کوم. نو منفی اغیزه خو په خاصه بیا د افغان پرځوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې. ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پرتل کی د نور سره تر څو برزه هدف تر لاسه.
لیکوال حکمت الله وای چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونه ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده. دغه سیالي شریکي او دا ارت ډېر یا نه و یا بېخي کم و، اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي عدم قناعت رامنځته کیږي هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کیږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي، کوم ارمانونه، کومې هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نیو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هیڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي پر لولو پولو ته، بسنه یو کس ته په زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجارت جوړوي. دا هغه مثبت اړخ ده. ولې بدبختانه په زموږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولی سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارو لکه څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ یې ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډېر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته کوي دا سم نه ده.
مثبت ملګري درلودل دا خپله یو سرمایه ده، یو 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 ډېر ښه کار ده. ملګری ویسي او چاته انګیزه ورکړي که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بکګراوند ولري، خو بیا صحیح ده چې پرتله سي. زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده او یو څوک ده خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقوي چې والا فلانی هلته ورسېده او ته وروسته پاتې، دا ناعادلانه ده او هماغه داسې ده منفیت طبیعي. او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي، تحصیل یې کړی، تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چیرته رسولی وي، او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې، بیا دا پرتله کول ډېر مناسب دي چې ورته وایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت، په خپل مټې ځان چیرته ورسوه، ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که، ځان یې د اقتصاد چښتن که، ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که، او دا تشویق دا رقم لازم ده، عادلانه ده. او که ته مثلا یو برعکس خبره سی، بیا دا منفی لاره ته بیزه که هغه دا نه کی چې صحیح ده زه څوک کې هغه څوک ده، او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري، نو دا بیا ښه نه ده. او هغه ده چې ځوانان د لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو.
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور د ته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي.
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي، او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ واڅو وګاسي، په دې کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي کې موبایل اخلي، کې موټر اخلي، کات اخلي. په دې کې کچېرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي، او د هغې لګټې، د هغه له مفاد نه، د هغه له فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي، ښه ده. او که دا تا دوغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي، په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسبه لار نه.
بله، په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي، او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري، منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خپلای زوی دی، فلانی کلیوال چېرته ورسېده، مه هېڅکله مه ورته وایئ، بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ور سوا ځان پاسیلات پر سوا یا شخصي کاروبار ورته جوړ کړي یا مسلک کې ور سوي مثلا د مکتب او د فنزي او د پنتون تر څنګه یا مسلک ورزا کوي ولخه تجارت ورته جوړ کړي په دغ باندې واسوي او هیڅ کله خپل ماشومان خپل ځوانان په دې ما حسابي چې تاسو فلانه چې ته ورسېد ته چې ته نه رسېدلای بلکې دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکې
ډیر زیات مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ
افغان ژورنالیست شمرانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارت لکول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځي لاغلی شمرې سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وو
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پارت لکو کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کوو هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډیر ښه ده همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي ډیر خفګان ده نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر ده چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و او موږ په کومو ستونزو کې یو په کومو شرایطو کې زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده زما درس په کومه سطحه کې ده د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو همدا خفګانونه هم رامنځته کوي همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي
بله تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یو ستونو ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو د کورنۍ دا کار چې خپل بچي له نورو سره پرتله کوي کله له مثال ورکوي چې فلاني ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره دا څومره غلط کار دی
بالکل همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسل دغه حالت راوځي خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې که غواړي پرمختګ وکړي که غواړي یو ځای ته ورسېږي که غواړي ښه ځای کې درس ووایي که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هر څه یو ځلي نه کېږي دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف یا خپل موخو ته ورسیږي خو دا چې تا جلا کوي دا چې ته نور ګوري دا چې ته په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي هغه بیا نشي کولی چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي یا تعادل یې نشي ساتلی دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کیږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپل غواړي پرته له کورنۍ صورتو وي خپل غواړي د باید فلانی ته ورسېږم دا څومره بد اثر لري
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده که د افغانستان مسله راواخلو د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسله سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ کورنۍ مسولیتونه لري هغه نو وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې د خپل موخو لپاره کار کوي نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي ته به ځان ته وخت ورکوې ته به ځان راحت احساسوې ته به خپل مغز ارامه کوې هغې نو وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو دا ډېر ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی اکثره وخت په خل په کار کې دومره بوختي چې هغوی د ځان خپل ورځني ژوند ته رسیدګي نشي کولی هغوی خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي که هغه په فزیکي لحاظ هغه په رواني لحاظ زموږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي زموږ بیرون وتلي زموږ ټولنیز روابط دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي ته په او داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي یو طبیعي ده چې موږ تاسې ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو کله به خفه یو کله خوشحاله او دا ډېر نارمل ده ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده د ټول ژوند خفه نه ده هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه یې بد کړو هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي ته له هر چا نه توقع مه کوه د خپل ځان لپاره کار کوه خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړي ځان چې دې وخت ورکړي ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي
بله ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري غواړي ځان هغه ته ورسوي کله چې ونه رسېږي بیا په تخریب باندې شروع کوي دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې شاته خبرې وي دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي
طبیعي ده هو دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې یو کله چې په ټولنه کې اوسو دا هغه اوخ دی چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولرې چې زما ژوند بیل ده د هغه ژوند بیل ده زما د ژوند کیسه بیله ده د هغه د ژوند کیسه بیله ده موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره یې وکړو د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی سي بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څو اړیکه ساتي هغه بیکګراؤنډ د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع سوي یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې خپلو موخې ته نه ده رسېدلې او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی
شامله جانې که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لرئ چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت یې ورباندې کړی خوشحاله ده خپل ژوند مخکې بیایي د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي
فرشته جانې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید ووایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړې زحمت هم ایستلی ټول داسې کورنیو نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم زما شاوخوا چې زما کومې ملګرې دي نجونې دي دوی له ډېر کم نه شروع کړي یا داسې ووایم چې هېڅ امکانات د دي نه وو چې دوی پیل کړي خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ښځینو کې دي ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی به لا هم ښه ښځینو ته ورسېږي زما د پخوانیو همکارانو زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم هغه له موږ سره یو ځای کار کوو هغه وروسته خپل کار شروع کړ زه تاسو ته ووایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري پایلې کړه ډېر خوشحاله ده ډېر راحته ده په خپل کار کې ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي نو شتا ملګري شتا ټولو له ډېر صفر نه شروع کړی اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړه نن په دې ځای کې ده نو زه هم کولی شم او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دا یوازې یو هیله نه شي کېدی ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږي تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کی مثلا نړیوال ژبه زده کی ټکنالوژي سره مطلب بلدتیا ور سره پیدا کی زکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دی تاله نړۍ سره وصل او کله چې هم نړۍ سره وصل شي ښکارا ده چې ته په ژوند کې پرمختګ کوي
بالې هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغه سې ځان ښیي لکه څه لري او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده په نور باندې شرمېږي څه چې ده هماغه سې راځي هماغه سې کښېني هماغه سې خبرې کوي غټې خبرې نه کوي ځان لولول نه ښیي دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی سي
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی سي ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي چې موږ وایو که نه فیک کاپي دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه سي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده دا ستا شخصیت ستا کرکټر ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي په پرمختګونه کې ته به تر خلکو تر منځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري په خپل حالت باندې شکر ویستل په خپل حالت باندې قناعت کول او خپله چې څنګه یې نورو تماسې ځان ورښودل دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي او بل دا چې ځان سره ځان د راحت احساس کوي زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم نه دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي له اجتماعي روابط متقابل احترام یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي یعنی موږ ډېری وخت یو چاته ښه روحیه ورکولی سو دا د ژوند تر ټولو ښه کار دی چې موږ نورو په حق کې کوو یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه وی کړه او دا ښه نه دي مې کوه ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی له دې لارې مې ګټه لیدلې نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته هغه ومني نه ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني کله چې ته د خلکو تر منځ قبول شوې بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي خلک به ستا په اړه خبرې وکړي
بله مرکبه په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته بل خپلوان ته ځان ورسوي دوی سره پرتله کوي او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو
او ډېره زیاته مننه یوازې ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او په رښتیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي خپلې کورنۍ کې هم هغه شیان پلي کړي او هغې ماشومان ته زده کړي نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډېر زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډېره مننه ژوند دې
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
زړګي بلکې دا تورې جامې واغوندې سونې شایسته ښکاری چې تورې جامې واغوندې اور مې په زړګي بلکې دا تورې جامې واغوندې
آزادی ملما درنو اویدونکو السلام علیکم زموږ نننۍ میلما ارشاد منصور نومیشي شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي ډاکټر منصور په کابل فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي لده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته
ولې مو ته انتخاب کو
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم ځینې نور دلیلونه هم وو د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط د افغانستان د خلکو فقر محرومیت دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ماته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږېدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږېدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږېدلی یم. زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت له لارې او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت له لارې ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسترۍ تکمیله کړه. او د ماسترۍ له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسې ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپله راغلی یاست، په سکالرشپ لاري راغلي یاست او زده کړې کوي، که مو زده کړې بشپړې کړې، دکتورا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډېر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپله دنده له لاسه ورکړه یا یې خپله وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډېره د انسانانو هغه ډېر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډېر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډېر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډېرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کېږي، مهاجرت ته مجبوره کېږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه یې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمي کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه هم ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړې شي، نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپله په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپله ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي، یا پخپل تالیف کړی دی په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یوه ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه دی دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې ترڅنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطح یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ، او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب سره ډېره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې مغلقه برخه ده او معاینه ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د دې کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیر لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په مکار کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کېږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکارۍ روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نوی دی غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮ ನುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮ ನುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರ ನಕ್ಕಿದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮ ನುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ವಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شون طول را طول در تلخ پلو خیل خانه شون نیمائی ور بلده اخکاری لپلا نیمه ویلی شون نیمه نی 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 شون الوچا زنبا چا باندی دارو کے ہے الوچا زنبا چا باندی دارو کے شام لکھے گردو بشم پتالو کے شام لکھے گردو بشم پتالو کے قدر نکړې د سرو منګلو نوکه شاملوکه زما خاورې بجارو کې شاملوکه زما خاورې بجارو افسانه د میراتی استانیشون د بلشو زد ټوله زمانیشون ما ویل غندشم خالی بدل یادا قربانی د احتمال په کرینیشون وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شامل کې ایرستل ګو طرف کې شامل کې ایرستل ګو طرف کې کدی ران کړی د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې لکهار دانه وانیشم سر سر تر پای دې خلیم پسالو کې سر تر پای دې خلیم پسالو کې شامل نبز من دې پکاو کې شامل کې نبز من دې پکاو کې ران کړه د سرو منګلو نوکه شاملوکه زما خاورې بجارو کې شاملوکه زما خاورې بجارو